تا برنامه آینده خداحافظ و ناصرتان.
السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې سپیده خپرونه مو د یوه ساعت لپاره ده چې 219 پروګرامونه یې یوه برخه جوړوي، د لوبو میدانه او د ګوډې اچار د خپرونې په راپورونه کې اوري چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. په پیل کې خبرونه چې مرزی احمد زیل ولی
سر کې د مهمو خبرونو سرټګي د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسول دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. په کونړ کې د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټو حملو په بریدونو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي او د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. پورا خبرونه د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسول دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره مالی منابع پیدا کړي. اشرف غنی د خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره تېر ورځ په جلا غونډو کې کړې ده. د جمهوري ریاست د ویان مرسل سید ظفر هاشمی ازادي رادیو ته وویل
د یوې د افغانستان ولسمشر ویل چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په سم او شفاف ډول ترسره کړو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره 80 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. د دې کمیسیون مشر ویلي چې نړیوال هم په پرې خپل مرستې بندې کړې دي. د انتخاباتو له کمیسیون سره د مرستندوی هیوادونو او مؤسسو د مالي مرستو د بندولو یو عمده دلیل په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو نه عملي کېدل ښودل شوی چې د ملي یووالي د حکومت مشرانو ژمنه کړې ده. د اوسنۍ ولسي جرګې کار سهم یوه اونۍ وروسته یعنې د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي او ولسمشر ویلي چې تر ټاکلې نیټې به د دې ولسي جرګې سرنوشت معلوم کړي او هم به د نوې جرګې لپاره د انتخاباتو نیټه وټاکي. د فراه ولی وایي چې د دې ولایت په ځینو برخو کې د دولت وسلوال مخالفان له ماتې سره مخامخ شوي دي. محمد آصف ننګ ازادي راډیو ته وویل چې پرون د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتو کې نه وسلوال مخالفین ووژل شول. خاغلی ننګ زیاته کړه چې په پشترود ولسوالۍ کې کله ناکله نښتې دوام لري. قاری یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان بولي ادا کړي چې په دغو نښتو کې افغان امنیتي ځواکونو ته ډیر تلفات اړولي دي. د کونړ امنیه قماندان په دې ولایت کې له 150 څخه د زیاتو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. عبدالحبیب سید خیل ازادي رادیو ته وویل چې دغه طالبان د شنبه د ورځې ناوخته د ائتلافي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په حملو کې ووژل شول. د سید خیل په وینا د غلوتکو په دانګام او وټپور ولسوالیو کې د سختدریزو وسلوالو پر سنگرونو بمباري وکړه. هغه زیاته کړه چې د ډیرو وسلوالو مړي سوځېدلې او د پیژندنې وړ نه دي. او د هم د ځینو بهرنۍ اثارو پر وړاندې د افغانیو بیه یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 50 پوله، یو یورو 80 افغانۍ او 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 92 افغانۍ او 70 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 95 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 501 افغانۍ. د پاکستان حکومت د ماشومانو د ساتنې یا سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره د یکشمې په ورځ یو لوړ پوړي چارواکي کړي او هغه هم په یو دولتي مکتوب کې افشا شوې ده دغه اقدام وروسته له هغې کېږي چې د کورنۍ چارو د وزیر هغې ژمنې چې ویلي وو مرستندویه ډله به زپي د نړیوالو مرستندویانو اندېښنې راولاړې کړې وې. پاکستاني چارواکو د جون په 11 سیمه د ماشومانو د ساتنې د نړیوالې خیریه مؤسسې دفترونه وتړل. یو ورځ وروسته د کورنۍ چارو وزیر یو شمیر خیریه مؤسسې د پاکستان له قوانینو څخه په سرغړونو تورن کړي او ویل چې دغه مؤسسې به وتړل شي. هغه نه د دغو مؤسسو نوم واخیست او نه هم د هغو قوانینو چې د ورته اشاره وکړه. د حکومت په یو مکتوب کې چې محرم بلل شوی او کاپی د جون په 12مه رویټرز لیدلې، د حکومت د وروستۍ پریکړې په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړل شوي. د کورنۍ چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د خپل نوم د نه ښودلو په شرط هم اسوسییټډ پریس اژانس د حکومت د پریکړې په اړه زیات څه نه دي ویلي. د پاکستان لپاره د سیف د چلډرن ویان سعید احمد ویل دوی دغه پریکړې په اړه له حکومت څخه هیڅ څه نه دي اوریدلي. سیف د چلډرن ترین له هغه پاکستانی ډاکټر سره تړلې و چې د سی آی ای لخوا ګمارل شوی و چې د اوسامه بن لادن په موندلو کې ورسره مرسته وکړي. د هغه د همکاري په نتیجه کې نوموړی په پټاباټ کې ووژل شو. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په وو ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایی بریدونه کړي دي. ضربتي ګډو ځواکونو د یکشمې پر ورځ ویل چې په دغو بریدونو کې ودانۍ، سکواترونه، ماشینګنې او تونلونه له منځه وړل شوي او د اسلامي دولت یا د داعش تکتیکي ډلې د توغندیو او توپونو د توغولو مرکزونه په نښه شوي دي. دغو ځواکونو په یو بیان کې ویل چې دغه بریدونه موصل ته نږدې سنجار، تلفر، بایچی، فلوجه، بغدادی او مخمور باندې شوې دي. د یو بل خبر لمخې د امریکا په مشرۍ ځواکونو د غرس په سوریه کې حلب ته نږدې د اسلامي دولت ډلې یو هدف په نښه کړی دی. د غرس کوردي چارواکي او یو سارون کې ډلې پرون خبر ورکړ چې د سوریې کوردي ځواکونو د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې د هغه ستراتیژیک خرګوډي په لمنو کې سنګرونه نیولي چې د سوریې د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې دي. چارواکو ویل کوردي ځواکونو د خپلو متحدینو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو د هوایی بریدونو په ملتیا د تل ابیس خارګوري پر لوري تهاجمي عملیات سخت کړی دي. دغه خار د اسلامي دولت لپاره ځکه مهم بلل کیږي چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره له گاوند ترکی څخه نوي وسلوال لومړی همدې خار ته ننوځي. او د امریکا هم متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختدریځ مختار بل مختار هوایی برید کړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې دغه حمله پرونه وخت د یو امریکایي الوتکې لخوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بل مختار وژنه نه ده تایید کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لیبیا په رسمیت پیژندل شوي حکومت ویلي چې بل مختار او نور سختدریځ وسلوال په اجبدیا کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزارت ویل چې بل مختار په اسلامي مغرب کې د القاعده په خوانی غړی او د افریقا په شمال ویدیز کې په القاعده پورې د تړلې المرابطون سازمان عملیاتي مشر دی. دی په 2013 کال کې د الجزایر د غازو په تاسیساتو کې د وی خونړی حمله په طرحه تورن شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل د او نورو خبرونه تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه ولولې چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې افغان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د بدغیس وکیلان شکایت کوي چې د دې ولایت د حلقوي سړک د جوړولو کارونه له دریو کلونو راهیسې په ټپ ولاړ دي، خو د فواید عامې وزارت یو چارواکی وایي په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول وینې ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. د خوست چارواکي وایي د وسلولو پر ضد اقدامات روان دي.
مونږ خپل عملیات ترسره کوي، د اوس هم نن هم چې تاسو راغیږم په اکثرت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
سپورتي پروګرام د لوبولو میدان په همدې خبرونه کې ووري. د دې ترڅنګ مو تاسو د خپلې د خوند لپاره اچار هم درته برابر کړی.
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
خو زه د خپلې لړې در ښکارا کوم نو آرام به پاتې شي.
ولی
زکه چې د ډیرو وهلو تکي تورې اوختې دي.
اله تخته چې پولیسان راغلي.
وای 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 وای.
ترې ولو صبح جو نور مسائل هم څېړو. د افغانستان ولسمشر یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د ولس جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غنی دغه راز ویلي چې دا د افغانستان د حکومت مسؤلیت دی چې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. د ولسي جرګې کاري دوره څه کم یوه اونۍ وروسته د چنګاښ په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. جزئیات له نوریاس نوري نوري.
څه کم یوه اونۍ وروسته د اوسنۍ ولسي جرګې کاري دوره پای ته رسیږي، خو تر اوسه د دې جرګې د نوي غړو د غوره کېدو لپاره د انتخاباتو نیټه نه ده ټاکل شوې او دا هم نه ده معلومه چې د چنګاښ له لومړۍ نیټې وروسته به اوسنۍ ولسي جرګه خپل کار ته دوام ورکوي او که نه. خو د افغانستان ولسمشر ژمنه کړې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. اشرف غني ویلي چې له دې مخکې باید له مسؤولو کسانو سره سلا مشوره وکړي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال سید ظفر هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
رئیس جمهور افغانستان بر تعیین کردن زمان برگزاری انتخابات ولسی جرګه
د افغانستان ولسمشر ژمنه وکړه چې د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي، خو زیاته کړه چې مخکې له دې باید د امنیتي، تخنیکی او سیاسي چارو په اړه یو ګډ دریز رامنځته شي، په دې معنا چې په انتخاباتو کې ښکېلو ټولو کسانو سره خبرې اترې وشي، د دغې مهمې پروسې په وړاندې د پرتو ستونزو په باب د هغوی نظرونه وپوښتل شي تر څو یوه حل لاره پیدا شي. د هاشمی په وینا جمهور رئیس دا ژمنه د شنبې په ورځ د هیواد له سیاسي څیرو د مدني ټولنې له غړو، حقوق پوهانو او د انتخاباتو د کمیسیونونو له غړو سره په ځانګړو غونډو کې وکړه. د افغانستان په اساسي قانون کې راغلي چې د ولسي جرګې کاري موده په 5 کال د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته پای ته رسیږي او نوې ولسي جرګه په کار پیل کوي. د اساسي قانون د 3 مادې له مخې د ولسي جرګې انتخابات مخکې له دې چې د ولسي جرګې کاري دوره پای ته ورسیږي له 1.5 ورځو مخکې ترسره کیږي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال ښاغلي هاشمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د اساسي قانون د تفسیر مسأله سترې محکمې ته وړاندې شوې ده. د افغانستان په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل د ملي وحدت د حکومت د موافقې یوه له مهمو مادو څخه ده. د دغې مادې نه عملي کېدل یو له عمده لاملونو څخه ګڼل کیږي چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو له کمیسیونونو سره خپلې مالي مرستې بندې کړي او له مالي پلوه د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو لګښتونه نه دي تامین شوي. ولسمشر د شنبې د ورځې د غونډې ګډونوالو ته ویلي چې هڅه کوي د دغو انتخاباتو لګښتونه پوره کړي. بیا هم د جمهوري ریاست دیوان مرستیال
رئیس جمهور گفت که مسئولیت دولت افغانستان است تا منابع مالی
را. افغانستان ولسمشر وویل چې د افغانستان حکومت مسؤلیت لري چې د انتخاباتو لپاره مالی منابع پیدا کړي او زیاته کړه چې له ټولو امکاناتو څخه کار اخلو چې د انتخاباتو لګښتونه تامین او هغه په درست او شفاف ډول ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانی ویلي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو لپاره 80 ملیون ډالرو ته اړتیا ده. د انتخاباتو له کمیسیون څخه د نږدې 0 مسلکي کارکوونکو وتل د انتخاباتو د ترسره کولو په وړاندې بله ستونزه بلل کیږي. د انتخاباتو د کمیسیون ویا نور محمد نور ازادي راډیو ته په دې اړه وویل په حقیقت کې دا هغه کسانو چې تخصص بیخي ترلاسه کړی و، د پیسو او بودیجې د نشتوالي له امله په دې وروستیو کې دوی له کاره وایستل شول او که چیرې دوی بیرته ګمارل کیږي دا به یوه اوږده پروسه وي چې ډیر وخت غواړي. په دې خاطر ویلی شم چې انتخابات زخت زیات شاته وغورځېدل او نشو کولی چې هغه په دې نږدې وختونو کې ترسره کړو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په هیواد کې د ناامنۍ او زیاتوالی د شفافو او عادلانه انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه بله ستونزه ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي چې 12 ولایتونه له جدي امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. نورالحق علومي زیاته کړې چې نور 9 ولایتونه له متوسط امنیتي تهدیدونو سره مخ دي.
د نوریاس نوري په رپورټ کې مو وردل چې د افغانستان ولسمشر یو ور بیا ژمنه وکړه چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه به وټاکي. د ولسي جرګې 14 کاري دوره څخه کم یوه اونۍ وروسته پای ته رسیږي. په ولسي جرګه کې د بادغیس استاد شکایت کوي چې له دې ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک چارې له شاوخوا 3 کلونو راهیسې په ټپه ولاړې دي. دوی وایي د سړک جوړونې قراردادي کمپنۍ سره له دې چې په $1 میلیون اخیستي خو د پروژې له کاره یې لاس اخیستی او حکومت هم سر نه پسې ګرځوي. خان محمد سیند پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
په ولسي جرګه کې د بادغیس ولایت استازي انتقاد کوي چې حکومت له دې ولایت څخه د تیریدونکو حلقوي سړک جوړولو ته اقدام نه کوي. دوی وایي د دې سړک د جوړولو کار په 1391 لمریز کال کې پیل شوی خو تر اوسه یوازې 10% کار هم نه دی بشپړ شوی. د ولسی جرګې غړي وایي له شاوخوا 3 کلونو راهیسې د یاد سړک د جوړولو چارې په ټپه ولاړې دي. د ولسی جرګې غړی منورشاه بهادری وایي
بحث پروژه های سرکسازی در افغانستان متوقف شده.
په افغانستان کې د سړک جوړونې ځینې پروژې په ټپه ولاړې دي. د بادغیس د حلقوي سړک 1.25 میلیون ډالر خوړل شوی، خو په خواشینۍ سره چې هیڅ چای پر وړاندې غږ پورته نه کړ. مربوط وزارت ولی په دې اړه جدي عمل نه کوي؟
د بادغیس ولایت د خلکو یو بل استازي صفیه ایماق پر حکومت تاکید کوي چې د حلقوي سړک قراردادي کمپنۍ د حاضر کړي چې خپل چارې پیل کړي. مرمن ایماق وایي چې د دې پروژې د ځنډ له امله دي مسؤلین وپوښتل شي.
موزی سرک حلقوي پروژه ساده نه، ای بالاتر از 500
د حلقوي سړک پروژه ساده پروژه نه ده. په دې پروژه شاوخوا 1500 میلیونه ډالر لګښت راځي. زما وړاندیز دا دی چې د دې پروژې مسؤلین ډېر وغوښتل شي او پوښتنه دې ورڅخه وشي.
له بادغیسه تیریدونکی حلقوي سړک چې له بادغیسه تر هراته شاوخوا 230 کیلومتره اوږدوالی لري، د هیواد 12 غربي او شمالي ولایتونه سره نښلولی شي. د دې سړک د جوړولو تړون 3 کاله د مخه له یوې افغاني امریکایي کمپنۍ سره شوی دی. د دې پروژې مالی لګښت سکم 400 میلیونه ډالر دی او په پام کې و چې په 400 کلونو کې بشپړ شي. مسؤلین وایي د سړک جوړولو ټول لګښت نړیوال بانک په غاړه اخیستی دی. خلک وایي پر دې سړک کابو 10% کار شوی، خو په وروستیو کلونو کې د کار د ځنډېدو له امله لږ څه جوړ شوی سړک هم بیرته خراب شو. افغان سوداګر وایي د دې سړک له جوړېدو سره به د هیواد د شمالي او غربي ولایتونو ترمنځ د خلکو تګ راتګ او د تجارتي مالونو لیږ را لیږ آسان شي. د حلقوي سړک په اړه یو انتقاد دا دی چې یو اندازه پیسې قراردادیانو تختولی دي. په عین وخت کې د فایدامې وزارت وایي چې تر اوسه په دې برخه کې کوم نوی عملي پرمختګ نه دی شوی، خو له قراردادي کمپنۍ سره جدي مذاکرات روان دي. د فایدامې د وزارت تخنیکي مرستیال انجینیر نورګل منګل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تازه خبره تر اوسه نه ده، مذاکرات دوام لري چې موږ په لاکلې او نتیجې ته ورسیږو.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی معیاري سړکونه د هیواد د تجارت د پراختیا او اقتصادي ودې لپاره مهم ګڼي او تاکید کوي چې د دې سکتور چارې دې ګړندۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان زرګونو کیلومترو معیاري سړکونو ته ضرورت لري. د ولسی جرګې ځینې غړي وایي یوازې د بادغیس حلقوي سړک نه، بلکې د سړک جوړونې ځینې پروژې د هیواد په نورو سیمو کې هم په ټپه ولاړې دي. د فایدامې وزارت وایي د سړک جوړونې د پروژو د ځنډېدو یوازینی علت د هیواد په ځینو سیمو کې ناامني ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
په دې خبرونه کې د افغانستان په اړه ګڼ نور راپورونه هم لرو. په کابل کې هغه ناروغان چې په منظم ډول وینې ته اړتیا لري شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې ورڅخه پیسې اخیستل کیږي. بلخوا په ننګرهار ولایت کې د وینې ورکولو کمپاین پیل شوی دی. دغه راز په نورستان کې د سړک بندېدو خلکو ته ستونزې پیدا کړې دي. اخوا په خوست ولایت کې پوځي عملیات روان دي. خو تر هغه مخکې به اسدالله لودین ته غوږ سو چې د کابل چاپ ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره د ولسی جرګې د انتخاباتو ځنډېدو او د همدې انتخاباتو په اړه د حکومت بې غوري ته ځانګړې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ولسی جرګې مشروعیت 15 ورځې وروسته پای ته رسیږي او له هغه وروسته د وزیرانو د استجواب او استهزاء او په دولتي چارو د څار حق نه لري. د مطلب لیکوال ویلي چې د انتخاباتو د اصلاح په پلمه اجرایي رئیس غواړي چې د ولسی جرګې په راتلونکو انتخاباتو کې خپل خواخوږي په ولسی جرګه کې ځای پر ځای کړي، څو د اجرایي ریاست څوکۍ په صدر اعظم یې بدله کړي. لیکوال ویلي بل لور ته بیا ولسمشر غنی هڅه کوي چې په ولسی جرګه کې خپل نفوذ زیات کړي او د عبدالله عبدالله د صدر اعظم مخه ونیسي. په مطلب کې راغلي چې د وزیرانو د تایید په بدل کې د ولسی جرګې غړو له حکومت سره د یو کال کاري دورې د تمدید معامله هم کړې ده. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼه بیا په خپل سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ولسی جرګې انتخابات به څه وخت کیږي. په سرمقاله کې راغلي چې ولسمشر په دې اړه پریکړه سترې محکمې ته سپارلې څو د اساسي قانون د تفسیر په رڼا کې خپل تصمیم ونیسي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو په وړاندې دا مهال دوه ستونزې پرتې دي چې یوه یې ناامني او بله هم د بودیجې کموالی دی. په سرمقاله کې راغلي د ولسی جرګې نشتون هم په نظام کې یوه خلا ده او د اوسنۍ جرګې د کار دوام هم غیر قانوني دی. لیکوال همدې اندېښنو ته په کتو سپارښتنه کړې چې ژر تر ژره باید د ولسی جرګې انتخابات وشي. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا په دې اړه مطلب کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلي چې د ولسی جرګې د کار دوام د سره محکمې په پریکړه پورې اړه لري. په مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې یا شمیر غړي بیا د ولسمشر له دې خبرو سره موافق نه دي او وایي چې د ولسی جرګې د کار د دوام پریکړه باید ولس وکړي. او په پای کې انیس دولتي ورسپانې بیا په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د ولسی جرګې د کار د دوام په اړه به هر پریکړه د اساسي قانون پر رڼا کې وشي. په سر مقاله کې د ولسمشر هغه ژمنه هم راخستل شوې چې ویلي دي اجازه به ورنکړي چې په نظام کې قانوني خلا رامنځته شي.
په کابل کې ځینې ناروغان وایي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. هغوی ازادي رادیو ته ویل چې د وینې ناروغان روغتون ته د وینې اخیستلو لپاره مراجعه کوي، نو د روغتونونو مسؤلین په مختلفو بهانو د وینې لورکړې ډاټه کوي. په عین حال کې د وینې مرکزی بانک دا یو ناوړه عمل ګڼي. نور حال مرزی احمد زیرا کوي.
که څه هم د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په مرکز او ولایتونو کې د وینې ورکولو کمپاین پیل کړی، خو ځینې ناروغان شکایت لري چې په دولتي روغتونونو کې په مختلفو پلمو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. هغوی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ځینو ماشومانو پلرونه حتی د موټرو د کرایې توان نه لري، خو کله چې دولتي روغتونونو ته مراجعه کوي نو ناروغانو ته وینه نه ورکول کیږي. عبدالله محمدی هغه کس دی چې دوه ماشومان په تلسمیا ناروغی اخته دي او ماشمان په هری اونۍ کې ویني اخیستو ته اړتیا لري.
انمیاره میبرم د می شفاخانه میوان خونه میګاسته
میوان پښتنه مشتوی له لس بجو وروسته مشتوک مراولې چې ویني نو ورته زرقو او مجلس پښو څخه زیاتو کسانو ته د ویني پانه نو ورکو. له کاپیسا میدان وردګو او غزنی څخه دلته ناروغان راولي. پرون دلته لوګر څخه یو کس راغلی او دوه زمانه په دغه ناروغي اخته و. یو ته د ویني لپاره پانه ورکړه او بل ته نو ورکړي. د همدې کاکا پتیر مشکلات ډیر زیات دي.
خغلی محمدی ویل چې وونه خپل یو زوی او بل اونې خپل بل زوی روختون ته دی وینې اخیستلو لپاره بیای، خو د دولتي روختونونو ډاکټران تل دی وینې لور کولو ډډه کوي. بلور ته د حاجی حسین خیل یو لور او یو زوی هم دی وینې د کموالی ناروغي لري. نموړې هم په دولتي روختونونو کې دغه سنځ ته ایدوي. هغه په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
بسیاری از جا به خون منفی ضرورت دارن یک هفته
ډیره دغه کسان منفی وینې ته اړتیا لري. راځي د غلطه ګرځي خوینه نسی پیدا کولای. زموږ څنګه ته د میوان روختون دی لښ پښو څخه زیاتو کسانو ته پرچانه ورکوي او وایي چې موږ ځاینه لرو. زموږ ماشومان د تلسمیا ناروغي لري او وینه نسی جوړولای. وجلې ولس کلونو څخه داستون زلرو. یو ته مو تر وکلنی وینه ورکړه خو بیا مرسو. دا مو دوه ماشوم دی. دا هغه ماشومان دي چې پلرونه د لارې کرانه لري څو خپل ماشومان روختون ته ویسي.
د دوی په سیر سلګونه نور بې وزله کسان هر ورځ لری پرتو ولایتونو څخه مرکز کابل ترازی، خو د دولتي روغتونونو مسولین ورڅخه پیسې اخلي. خلک په داسې حال کې لږه سنځي نه شکایت کوي چې د جون څور لسمه نیټه د وینې ورکولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. د وینې د مرکزی بانک مسولین وایي چې وینې په ټولو دولتي روغتونونو کې د ناروغو کسانو لپاره په وړیا ډول توزیع کیږي. د وینې د مرکزی بانک مشر احمد مسعود رحماني ویل په هغه صورت کې چې په دولتي روغتونونو کې اړو ناروغانو ته وینه ورنکړل شي، نو ناروغان باید د غسونځ له دوی سره شریک کړي.
پر شفخانه خصوصي مناسبه مریض یک مقدار چارج میکنه.
خصوصي روغتونونو کې د وینې د زی پیسو په مقابل کې وینه ورکول کیږي. هغه وینه چې په دولتي روغتون کې ورکول کیږي غواړم په اړه توضیحات ورکړم چې څلور ډول وینه ده: ای بی او صفر. وینه هم تر 15 شو ورځې پورې ساتل کېدای شي. په داسې حالت کې اړینه ده چې خلک دوامدار راسي او په دې برخه کې ونډه واخلي. موږ 50% وینه پر رضاکارانه شکل لري. او 50% لپاره ضرورت پیش شي چې د ناروغ د کورونې له غړو څخه تر لاسه کړو.
خغلی رحمانی د غرازویل که سم د تیر کلونو په پرتله هغه کسان چې وینه ورکوي شمیر زیات شوی، خو بیا هم ضرورت دی چې او شمیر زیات کسان د وینه ورکول په پروسه کې ګډون وکړي. د خغلی رحمانی په خبره کومه وینه چې د کمپاینونو پر مهال اخیستل کیږي، نو هغه وینه له 15 کلونو څخه کم عمر لرونکو ماشومانو، هغه خزینه چې د ولادت پر مهال خون ریزی لري او د جګړو ټپیانو ته ورکول کیږي. د وینې د مرکزی بانک د معلوماتو لمخې افغانستان تر اوسه 2000 کسان ثبت کړي چې وینه ورکړي چې په هغه کې شپږ 90% نارینه او پاتې نورې ښځینه دي.
په کابل کې یو شمیر ناروغان شکایت کوي چې په دولتي روغتونونو کې دوی ته په وړیا ډول وینه نه ورکول کیږي. په ننګرهار کې د ژوند خیریه ټولنې رضاکار غړو د تلسمیا ناروغانو لپاره د وینې راټولولو کمپاین پیل کړی چې د رواني اونۍ تر پایه به دوام وکړي. له جلال آباد شمه محمود شنواری رپورټ لري.
سلیم یا ناروغه ما
دا د سلیم په نامه د هغه وکلن ماشوم خبرې دي چې د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دی او هر میاشت د بل انسان لورینې ته سترګې دي. دی په دې پوهیږي که څوک وینه ورنه کړي نور دی د ژوند کولو حق نه لري، ځکه خو سلیم د یکشنبې په ورځ د وینې ورکولو د نړیوالې ورځې په مناسبت د وینې ورکولو د کمپاین پر مهال په خواره خوله چې رنګ یې تک تور اغوښتی و له خلکو وغوښتل چې دی د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دی او وینه ورکړي. دغه ماشوم په خپله تنکۍ خوله ازادي راډیو ته وویل چې د ده خور هم د تلسیمیا په ناروغۍ اخته وه او هغه مړه شوه. د ده په څیره کې مایوسي لورای ښکاري، خو بیا هم دی غواړي چې څو شپې له خپل مور او پلار سره نږدې اوسي. په همدې خاطر ځان لپاره د وینې غوښتنه کوي. په ننګرهار کې د ده په څیر په سلګونو نور تنکي ماشومان هم د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي چې د 15 ورځو په موده کې او ځینې بیا د یوې میاشتې په موده کې تازه وینې ته اړتیا لري. د ژوند خیریه ټولنې رضاکاره غړي وایي دوی په همدې خاطر چې د تلسیمیا او نورو عاجلو ناروغانو لپاره په وخت سره تازه وینه ورته پیدا کړي، د تیرو اوو میاشتو راهیسې له یو شمېر نورو خیریه بنسټونو سره په همغږۍ د وینې ورکړې او ژوند وژغورې تر نامه لاندې د عامه پوهاوي کمپاینونه ترسره کړي او په سلګونو خلک یې دې ته اړ کړي چې وینه ورکړي او د بل انسان ژوند وژغوري. د دې خیریه ټولنې په استازولۍ اکرام الله اکرام وویل دا چې د جون د میاشتې 14 د وینې ورکولو نړیوالې ورځې سره برابره ده، دوی دغه ورځ د وینې ورکولو په کمپاین پرانیسته او تر روژې میاشتې پورې به دا کمپاین دوام وکړي.
مونږ دغه ورځ د وینې په ورکړې سره ولمانځله، زموږ لسګونه رضاکاران راغله دلته وینه ورکړه او وینه جمع کړه. زموږ رضاکاران به کله چې روژه پیل کیږي تر هغې پورې به راځي، هره ورځ به دلته راځي وینه به ورکوي.
په ورته وخت کې د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د دغو خیریه بنسټونو فعالیت چې عاجلو ناروغانو لپاره د وینې د پیدا کېدو په برخه کې کار کوي ګټور وباله او په خبره د وینې د کمبودۍ په برخه کې ډېرې ستونزې ورسره واري شوې دي.
چون تاسو بهتره ملو د روزې مبارکه میاشت روان ده، موږ په دې حوزه کې او په دې ولایت کې زیات میر داسې مریضان لرو چې هغه د تلسیمیا په ناروغۍ باندې اخته دي او د روزې په مبارکه میاشت چون ګرمي زیاته ده بیا دغه ناروغان ته د وینې ورکوونکي یا ډونران چې دي کمی دي، نو دغه کمپاین چې سو د روزې تر میاشت پورې به ادامه پیدا کوي. موږ دغه ناروغانو په تداوي کې چې په تلسیمیا اخته دي دغه مشکل
د ویلو دا څه باندې لس خیریه بنسټونه په ننګرهار کې په مختلفو برخو کې په خیریه کارونو مصروفه دي او د خپلو رضاکار غړو پر مټ په ټولنه کې اړمنو خلکو سره د مرستې دوست ژوندی کړی دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
سردار محمد له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د هلمند په لیرې پرتو سیمو کې سړکونه کنډو کپر دي، هیله ده دولتي چارواکي دغه سړکونه ورغوي. کوچۍ له خوسته په خوست ښار کې غله زیات سوي دي، له کوچیانو یې څو موټره تښتولي دي. پرون یې هم د تورو اوبو په سیمه کې یو سراچه ډوله موټر غلا کړي، له دولته د لویو لارو د ساتلو هیله کوو. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا په څمکنۍ ولسوالۍ کې د اوبو کم بند نسته، دلته باید یو لوی بند جوړ سي چې ټوله ولسوالۍ بور سره اباده سي. بلوط صافۍ له کونړه ولسمشر محمد اشرف غني دي تر هر څه مخکې د امن د چنګښت غم وخوري، د ولسي جرګې وکیلان یوازې د خلکو حقونه خوري. عبدالرزاق صاحبزاده له لغمانه لیکلي د اوسنی ولسی جرګې موده دې تمدید سي، ځکه اوسنی وکیلان که وزګار سول خلکو او هیواد ته ستونزې جوړوي. محمد وایس له هلمند چارواکي باید د ولسی جرګې انتخاباتو ته ژر تر ژره زمینه برابره کړي. حبیب له روزګانه یوه میاشت کېږي چې د ګیزاب ولسوالۍ او د ولایت د مرکز ترمنځ غځېدلی سړک د ترافیکو پر مخ بند دی. زین الله له پکتیکا زموږ د سیمې چارواکي په بیلابیلو نشو اخته دي، دوی به خدمت څنګه کوي؟
دا وستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته را لېږلې و. تاسو ازادي راډیو ته وژیست چې خپرونې د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. د ماښام تر 2 بجو وروسته هر ورځ پر همدغه څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خپرونې اوریدلی سي. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې درته لرو. ورزشي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار دغه ورځ په یوه مرکه کې اوري چې په خوست ولایت کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. چارواکي وایي چې په دغو عملیاتو کې وسلوالو کسانو ته زیات زیانونه اړولي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را لیونه.
په دې خبرونه کې دا راپور هم لرو چې د نورستان اوسیدونکو شکایت کوي چې د وایګل ولسوالۍ یوه لاره د وسلوالو کسانو لخوا د خلکو پر مخ تړل سوې ده چې دې مسلې خلکو ته زیاتې ستونزې ولاړې کړي دي. د غرض دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو، خو اوس لس نیمې بجې کېدونکي دي. د مهمو خبرونو سرخطونه له مرزي احمد زین اوري.
د افغانستان ولسمشر وایي حکومت مسؤل دی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره مالی سرچینې پیدا کړي. اشرف غني دا خبره له یو شمېر سیاسي شخصیتونو، حقوق پوهانو او د مدني ټولنې له یو شمېر غړیو سره تېره ورځ په جلا غونډه کې کړې ده. په کونړ کې د تلفظ وکړو د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې له 150 څخه زیات طالبان وژل شوي دي. د پاکستان حکومت د سیف د چلډرن د دفترونو د تړلو حکم ځنډولی دی. دا خبره د یک شمې په ورځ یو لوړ پوړي چارواکي کړي. د امریکا پوځ وایي د امریکا په مشرۍ ځواکونو د عراق په ښارونو کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو 12 هوایي بریدونه کړي دي. همدارز د امریکا متحده ایالات وایي چې په لیبیا کې پر یو مهم سختریز مختار بالمختار هوایی برید کړی دی. د امریکا د پوځ رات وایي چې دغه حمله پرونه وخت د وی امریکایي الوتکې لخوا شوې ده، خو په دې حمله کې د بالمختار وژنه نه ده تایید کړې. او په مالدووی کې خلکو پرون په سیمه ایزو انتخاباتو کې ګډون وکړ. دغه انتخابات یوه آزموینه بلل کیږي چې آیا د هیواد له اروپا سره یو ځای کېدو ته متحد دی او که غواړي روسیې ته ځان ورنږدې کړي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واوري دی. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پانل وستلی سي چې از ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که فیسبوک کاروي کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پانه هم در سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولي او په باسونی کې برخه واخلي. ادرس دی facebook.com/azadiradio. د نورستان د وان تولسوالي اړوند د ارنست او وایګل سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د خلکو په وړاندې افغان ځواکونو لاره تړلې ده. دوی وایي چې د لارې تړل کېدو دوی ته زیاتې ستونزې پیدا کړې دي. تفصیل د روحله انوري په رپورټ کې.
د وانت ویګل ولسوالۍ د ارنس کلي اوسیدونکو ولی الرحمن چې د خپلو ناروغانو سره اسداباد ته راغلي وایي درې میاشتې کېږي چې د وانت په ساحه کې افغان ځواکونه د دوی سیمې ته تللې لاره د موټرو په وړاندې تړلې ده او چاته اجازه نه ورکوي چې ویګل او ورن سٹاپ موټرو کې تګ راتګ وکړي.
گاڑی بند شوه ده او په دې وجه باندې دا موږ پیاده راځو.
باندې گاڑی چا بند کړی دي؟
گاڑی هدا سیالته په دمنه ته شو او څه کسان دا وایګل کې اوجل شو او بیرته چې دنه دا حکومت چې دنه گاڑی بند کړه او په دې لامل به موږ زیات مشکل کیو.
هغه وای د لارې بندې دوه په وجه ناروغانو سره درې ساعته په خو مزل کړي دي او په ډیر مشکلي ناروغان د کونړ مرکز اسداباد ته را رسول دي.
موږ په خپل درې څلور غنټه ارنز نونې ساتروان پورې موږ پیاده راغلو. پیاده کې زنانه ورسره او نور ماشمان او نور مریضان په دې لامل وانت پورې څومره چې بر کلی دا ټول اخته پیاده راځي.
ولی الرحمن وای روزه هم را ورسیدا او د سرک تړل کې دوه لامل یې په سیمه کې د خوراکي توکو نرخونه هم ختلي او که پروژه کې هم لا اخلاص نه شي نو خلک به د خوراکي او نور اړین موادو د کمی سره مخ شي. د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی ازادي رادیو ته د لارې باندې دوه خبره ومنله، خو ویل چې سرک د سیمې خلکو د خپل منځي اختلافات په وجه تړل شوی دی.
اختلافات د خپل خلاص کی
امنی قومندان وای د خلکو ترمنځ ورسته له هغه اختلافات پیدا شول چې کله وسلوالو طالبانو څو تنه پارنس او وایګل کې دولت سره د همکارۍ په تور وژل. اوس ته وژل شو کسانو خپلوان وای چې سرک په تر هغه بند وي چې ورته قاتلین ون سپارل شي. نورستان یو غرنی او لری پروت ولایت دی چې ډیری سیمې اوس هم سرک نه لري چې اوسیدونکو د ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په دې وروستیو کې د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د خوست په ځینو سیمو کې هم د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو د وسلولو لخوا ډله ییزې حملې وسوې. د همدې مسلې په باب نجیب الله الوخیل د دې ولایت له امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت سره مرکه کړې. د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د خوست په ځینو سیمو کې د وسلولو لخوا وروستیو ډله ییزو بریدونو د خوست پر حالاتو څومره اغیز کړی.
په خوست کې هم دښمن په ټول قوت سره خپل مکمل زور وازمایو په ټولو ساحو کې، مګر ملي امنیتی ځواکونو وتوانېدل چې د خپل خاورې د خپلو خلکو نه په میړانه او په زړورتوب دفاع وکولی شي.
داسې ولیدل شول چې د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په بابرک تانې، موساخیل او ځاځي میدان په ولسوالیو او یو شمېر نورو سیمو کې پر امنیتي پوستو ډله ییز بریدونه سرته ورسول. دلته خو کومه پوسته یا ساحه وسلوالو لاسته نه درلیدلې.
دښمن په ټول توان په ټول قوت سره تهاجمي او ډېر په قوت سره په اکثریت ځایو باندې حمله وکړې، په موساخیل ولسوالۍ کې حمله وکړې، په ځاځي میدان ولسوالۍ باندې حمله وکړې، بابرک تانه او په نورو ساحو کې. مګر د افغانستان ملي امنیتي ځواکونو د خوست ولایت کې البته یو شی چې قابل دی ذکر دی، باید ووایم چې د خوست قهرمان او په وطن مین ولس د خپل امنیتي ځواکونو سره څنګ په څنګ د خپل خاور او د خپل وطن نه دفاع وکوله چې نمونه او مثالونه زر تر وړای شمه. دوی زمونږ سره کلک ولاړ دي، په ګډه د خپل وطن او د خپل خلکو دفاع کړی ده.
په دې وروستیو کې منګل میشتو سیمو په ځانګړي ډول موساخیلو او قلندر ولسوالیو کې د بهرنیو او داخلي جنګیالیو د تحرکاتو د ډېرېدو په اړه خبرې کیږي. د دوی پر وړاندې څه اقدامات شوي دي؟
ما مخکې هم وویل چې دښمن په ټول قوت سره د موساخیل په ولسوالۍ باندې تهاجمي حملې وکړې. دوی ونتوانېدل د دښمن ته زیات تلفات ورسېدل زمونږ د ځواکونو لخوا. طبعا دغه ولسوالۍ چې د پکتیا سره هم سرحد لري او لاره لري، هلته ځینې تحرکات لري، مګر دوی هلته هیڅ شی په لاس نه وړل غیر د نه چې دوی تلفات ولیدل.
آیا هغه سیمې د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو له وجود نه تصفیه شوي دي؟
د یو منظم امنیتي پلان له مخې چې موږ یې د خوست ولایت په مرکز یعنی او سی پي کې هغه ترتیبیږي، په هغې کې ټول قوتونه د هغې پلان له مخې خپل وظایف انجاموي. هغه پلان هلته ترتیب شوی و. موږ په موساخیلو کې عملیات ترسره کړل چې ډېر ښه نتیجه یې درلوده او ښې لاسته راوړنې لرلې، او دښمن چې هغې ساحو کې چې ګواښ و هغه له منځه ولاړو. اوس هلته کوم داسې خاص خطر نشته. طبعا ما مخکې هم وویل چې خوست سرحدي ولایت دی، ډېر اوږد سرحد لري، تقریبا 140 کیلومتره پوله لرو، ګډه پوله. نو دښمن کولی شي چې د دغې لارو رفت آمد یا تردد وکړي. دغه منظم امنیتي پلان چې ترتیبیږي دغې له مخې د خوست په اکثریت ولسوالیو کې موږ خپل عملیات ترسره کوي. د اوس هم نن هم زه تاسو راغږم په اکثریت ځایونو کې زموږ مشترک عملیات جریان لري.
د خوست امنیه قمندان جنرال فیض الله غیرت و چې د ازادي رادیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. سپورټي پروګرام د لوبو له میدانه په همدې خبرونه کې درته لرو. دغه راز د ګوړی اچار تفریحي پروګرام هم اوریدلی سئ. خو تر هغې مخکې چې د تفریحي پروګرام پیل سي، سپورټي پروګرام سره واورو.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنې.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام درنوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو لاري د سپورت نړۍ مهم راپورونه او مرکه اوري. دغه پروګرام په اونۍ کې دوه وار خبريږي، یو وار د دوشنبه ورځ او بل وار هم د پنځشنبه په ورځ. په اوسنی پروګرام کې د افغانستان د کونګ فو د ملي ټیم لپاره به انتخابي سیالیو مرکه اوري، او همدارس د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال د سیالیو په اړه درته ریپورت خبريږي. بلومری سر کې بعد افغانستان د کونګ فو د ملي فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه درته خبره کړو. د افغانستان د کونګ فو فدراسیون د ملي ټیم د انتخاب لپاره 22 لوبغاړي له 200 لوبغاړو څخه انتخاب کړل. البته دوی د یو لړ سیالیو په لړ کې ملي ټیم ته انتخاب شوی دي. خدای چې په دې اړه د افغانستان د کونګ فو فدراسیون له رئیس عبدالرحیم یوسفی سره مرکه د الیاس صالح نوارو. دا سیالي انتخاب
ټیم ملي و چې موږ غوښتل چې تیاری کړو، چې 28 ولایتونه ګران تر غلې وو، او د خپل منځ کې مسابقه وکړه. د دې مسابقې نتیجه دا شو چې منګه وکولای شو چې دوه ډیرش خطه کړ ځوانانو د کانفو ملي ټیم ته انتخاب وکړو.
یوسف صاحب، د دې سیالو ارزښت څه دی؟
د دې سیالو ارزښت دا دی چې هر فدراسیون چې په افغانستان یا په هر مملکت فعالیت کوي هغه هرو مرو باید خپل ته یو ملي ټیم ولري، چې دا ټیم دا ملي ټیم کولای شي چې مثلا هر کله چې دا ټیم غوښته چې بهر ته وځي دا فقط یوازې د ملي ټیم ځوانان کولای شي چې مثلا بهر ته وځي، او هغه ټیم هغه وخت ملي دی چې مثلا ټول هغه مملکت افراد خپل ځان هلته وویني، لکه چې مونږ د اوس اتوشت ولایتونه حتی د شغنان ولسوالۍ د تخار راغلی د غور د قندهار پکتیا فراه خوست ګردیز پکتیکا جلال آباد همدغسې لغمان او پنجشیر تخار ټول د اتوشت ولایتونه دلته راغلی وو، دا خپل یو دا اتوشت ولایتونه و چې دلته مې دلته مسابقه وکړه او خپل منځو کې مسابقه وکړه، دا یو کولای شي چې مثلا هغه نه چې مسابقه تمام شو د ټول ولایتونه فقط دوه دېرش ځوانان خپل ځان په ټیم ملي باندې ورسوله.
یوسف ستا سوال چې په دې مسابقه کې د اتو ویشت ولایتونه لوبغاړي راغلي او دلته کابل کې د لوبو لپاره، د دې معنی دا دی چې دا ملي سیالۍ دی، یو ملي فدراسیون ده او ډېر لوبغاړي اشتراک هم کوي او ډېر تاریخچه هم لري، د دې ټولو شیانو په پام نیولو سره ستاسو غوښتنه د مقامات نسیدي؟
زه تا ته دومره وایم چې زه د ځان نه کوم توقع نه لرم چې هغوی خپل غواړي خپل ورزشکارانو کې په خپل ولایتو کې کوم تشویق وکړي، هغه د هغوی وظیفې ده، زه خپله دا دعوت نه کوم، ځکه چې یو ورزشکار خپله داسې غرور لري چې هغه نه غواړي خپل لاس چا ته داسې دراز وکړي چې ما ته کومک مرسته وکړي یا دا وکړي، اما که خپله څوک دا مرسته کوي هغه په هغه خپله باندې اړیکه لري. اما زما توقع دولت دا دی چې د تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک داسې یو سړی وګرځي چې هغه خپله ورزشکار وي، نه چې داسې یو سړی چې لکه تر اوسه پورې نه پوهېږي مثلا تربیت بدني سپورت د یو مملکت په کومه ساحه کې فعالیت کوي. زما نظر دا دی چې مثلا تربیت بدني سپورت او کمیټې ملي المپیک هدف دا دی چې مثلا د وطن ته افتخارات راوړي، دا افتخارات هغه څوک راوړی شي چې مثلا خپله مسلکي او متاسفانه اوس تربیت بدني سپورت کمیټې ملي المپیک داسې مسلکي سره چې هغه خپله ورزشکاري هغه خپله وکولای شي چې مثلا ورزشکارانو ته طرح او برنامه ورکړي هغه سره نشته. زه فقط یوازې غواړم چې مثلا دولت په دې باندې ښه توجه وکړي، یو څوک باید دلته اوس مثلا تربیت بدني سپورت سرپرست لري، باید یو کس دلته راولېږي چې هغه خپله ورزشکار وي او مسلکي چې وکولای شي چې مثلا دا ورزش خو مدیریت وکړي.
ستاسو برنامه ستاسو راتلونکي برنامه دی کونګ فو فدراسیون لپاره سي دي؟
زما خو برنامه دا دی چې مثلا مخکې چې مونږ د ټیم ملي مسابقه ونیسو، مونږ د کابل لیګ برتر کابل کلبونه ونیوله، پس هغه مثلا دوه هفته پس هغه مونږ اوس مثلا د ټیم ملي مسابقه واخیسته، او پس د روژې مبارک نه مونږ غواړو چې د ځوانان او نو ځوانان لیک کابل په سطح کې ونیسو، او همدا خوبی دا لیک په ولایتو کې هم د سپرش ورکړو، چې پس دا غینه ځکه چې فقط یوازې لیک کولای شي مسابقې د لیک کولای شي چې مثلا دا سپورت رشت او انکشاف فقط یوازې دا مسابقو دي کې دا موثر کیږي، پس دا غینه مثلا هر ورزشکار چې مثلا دا مراحل طی وکړي دا کولای شي چې مثلا هر کله چې بهر ته ځي بیا دا غینه د بهر نه افغانستان ته افتخارات وروړي، که یو ورزشکار دلته کوم برنامه ونه لري فکر نه کوم چې په بهر کې دا وکولای شي چې مثلا خپل وطن ته افتخارات کمایي وکړي.
اوس هم راځو د ریپورت په لور. د کابل د نجونو ترمنځ د والیبال سیالۍ پیل شوې، دا سیالۍ د بدني روزنې په ریاست کې پیل شوې او هدف یې د کابل د نجونو د والیبال د منتخب ټیم لپاره د غوره لوبغاړو ټاکل دي. ابراهیم صافی د لوبو ته ورغلی او دا ریپورت یې جوړ کړی.
د انجونو د والیبال ملي او د کابل منتخب ټیمونو ته د غوره لوبغاړو د انتخاب د سیالیو په لومړۍ لوبه کې کاردان د سری میاشتې ټیم ته ماتې ورکړه. په دغه لوبه کې چې د بدني روزنې د ریاست په جمنازیم کې ترسره شوه د کاردان ټیم 28 امتیاز خپل کړي، حال دا چې د سری میاشتې ټیم یوازې 26 امتیازونه ترلاسه کړی شول. د کاردان ټیم یو لوبغاړی دنیا وایي دوی خوښ دي چې په دې ډول لوبو کې برخه اخلي او هڅه به وکړي چې ښې لوبې وکړي.
خیلی خوشحاله هستم با هم تیمی جدید خود تانستم یک مقام به دست بیارم و یک بازی رو ببرم.
بل لور ته د انجونو د والیبال یو شمیر غړي بیا د والیبال په فدراسیون د بدني روزنې په ریاست او د المپیک په ملي کمیټې انتقاد کوي چې والیبال ته کومه پاملرنه نه کوي. دوی غواړي چې اړوند ادارې باید دې لوبې ته زیاته پاملرنه وکړي او لوبغاړو لپاره دې د تمرین ښه امکانات برابر کړي. فروزان هادی یو له دغو لوبغاړو څخه ده او وایي
نمیتونیم مسابقاتی که نزدیک مثل همسایه پاکستان، ایران و یا رقابت کنیم. به نظر من عدم امی که نبودن توجه خود مقامات از فدراسیون والیبال گرفته و خود المپیک رو و سایر هم کسایی که در رأس هستند.
خود بدنی روزنی ریاست بیا وایي هر څه چې په واک کې لري هغه انجونو او هلکانو ته برابر کړی دی. په دغه لوبو کې د کابل ښار شپږو ټیمونو برخه اخیستې او دا لوبې به درې ورځې دوام وکړي. افغانستان په تیرو څوارلسو کلونو کې د سپورت په برخه کې ښه ځلیدلی او توانیدلی چې په ځینو برخو کې ښې لاسته راوړنې هم ولري، خو د انجونو د والیبال په برخه کې لا هم ځینې ستونزې موجودې دي.
د لوبو میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پاتې رسیږي. تر بلې یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم ښې شېبې ولرئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوري اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. حکومت په دالګ وخت کې دومره غټ خدمتونه وکړل چې خلک ورته حیران پاتې دي. بیکاری ډیره کړه کور دی ودانوي، ګرانی ډیره کړه کور دی ودانوي، بې امنیتی پریمانه کړه کور دی ودانوي، او ان چې په حکومتونه یې د خلکو بې اعتباري هم آخر ته ورسوله کور دی ودانوي. په دا ټولو برسیره یې په ملي وحدت سره د ملي شورا انتخابات هم ځنډولي کور دی ودانوي. د خپرونې په پیل کې د مامور د یوې ورځې یاداشتونه دراورو چې پوه شئ مامور خوار کوم ځای ته رسیدلی دی.
اوس د سهار اونی می بچی دی او په چای خوړلو لګیا یم. میرمن می پرله پسې راته وایي چې ژر کوه، ناوخته شوه، د مامورینو موټر به در څخه لاړ شي. خو زه نن که غیر حاضر هم شوم نو دا چای نشم پرېښودلی، ځکه خینې مې لکلي څو دانې د فیلمور هګۍ رالیږلي او یوه یې دغه د میرمنې مې راته پخه کړې ده. دا نو ډېره کمه پیښېږي چې دغسې د هګیو میله دې وکړم، سره له دې چې زراعتي هګۍ ارزانه دي. خو وایې تشه جیبه ته مې دښمنې، نو چې نیشو اخیستلی ارزانه یې مه بوله. اوس د سهار اته بجې دي او د سړک په سر د مامورینو موټر ته ولاړ یم. د موټرو دومره ګڼه ګوڼه ده چې پلی په اسانه له سړکه نشي تیرېدلی. هغه دي زموږ د وزیر صاحب څو دانې کروزین او دوه سیټه ډاټسن موټرونه را روان دي، خو د تورو شیشو له شان ښکاري چې ډک دي او که خالي. خو ما ژر چې په خپلو ویښتانو چپه ګردن او کورتۍ لاس را تیر کړ چې کوم ځای مې بې ترتیبه شوی نه وي او وزیر صاحب د تورو شیشو له شا ونه ویني. که یې وویني نو ما کله پیژني، خو بیا هم د بنده عادت دی چې له هامره په هر حال کې ویری. اوس د ورځې اته نیمې بجې دي. د دفتر موټر لکه چې د ما له راتګه مخکې تیر شوی او زه ترې پاتې شوم. نو اوس مجبور یم چې په کوم ښاري موټر کې لاړ شم. 50 افغانۍ مې په جیب کې دي. که په ټاکسي کې لاړ شم نو 40 افغانۍ په کرایه کې ځي، او که کاستر یا سرویس ته ودرېږم نو نور هم راباندې ناوخته کیږي، او غیر حاضرېږم نو مجبور یم چې په ټاکسي کې لاړ شم. چې راتلم میرمنې مې همدا راته وویل چې ګوره 50 دې په جیب کې دی چې رومیان او کچالو دې هېر نه شي. اوس د سهار لس نیمې بجې دي. پوره یو ساعت په یو څلور لارې کې ودرېدو او ترافیکو ویل چې وزیر صاحب تیریږي. هر سهار چې وزیران کار ته ځي او مازیګر بیرته کورونو ته ځي نو سړکونه ټول بند وي، او هغه د چا خبره چې په شام شور نشي خوړلی. د ما د حاضرۍ په خانه کې هم په سره قلم باندې ښه ډبله چلی پاکه شوې ده او غیر حاضر شوی یم. اوس د ورځې یولس نیمې بجې دي. د مدیر صاحب 15 زوی مې بازار ته راایستلی چې آیس کریم ورته واخلم. مدیر صاحب چې لومړی د ناوخته ورتګ له امله ښه ورټلم نو بیا یې خپل زوی په لاس راکړ چې بازار ته یې بوزم او آیس کریم ورته واخلم. مدیر خپل دغه نازولی زوی حتماً په اونۍ کې دوه یا درې ځله دفتر ته راولي او بیا یې په یو نه یو مامور باندې ورته اوان کړي چې آیس کریم ورته واخلي. له ما سره یوازې 30 افغانۍ دي او د مدیر صاحب زوی راته کلک دی چې ما ته د 80 افغانۍ سوپر آیس کریم واخله، لکه چې مور یې ورښودلي. په جنجال ورسره پاتې یم. اوس د غرمې 12:30 بجې دي. ټول مامورین د ډوډۍ په خوړلو لګیا دي او هر یو لکه د پیشو سر غوندې غټې غټې مړۍ پورته کوي، سره له دې چې ټول مامورین د معدې تکلیف لري. خو نوکریوال بیا هم تور بانجان پخه کړي دي او وایي چې بانجان ارزانه دي. اوس د مازدیګر 4 بجې دي. مدیر صاحب راته وویل چې یو بورې سمټ واخلم او د رئیس صاحب کره یوسم. اولته د رئیس صاحب تشناب خراب شوی دی، هغه ورته جوړ کړم. د رئیس صاحب تشناب سم ګلکار راڅخه جوړ کړی دی، ځکه په میاشت کې خامخا یو ځل ورته له سره سمټ کوم. زور تشناب یې دی چې نن یې سمټ کړي سبا ته بیا خراب.
اوس مو دنجونو د یو خوانځي مخې ته بیایو چې خبر شي دنجونو د خوانځیو مخې ته څه ډول لوبغاړي ولاړ وي.
عاشقیم تهان لیتی ہے، عاشقیم تهان لیتی ہے، عاشقی امتحان لیتی ہے.
وعلیکم محمودا، بیا سنگ ولاڑی
سوکو درسی ساتونا موٹول خالی ہو تفریح کرا وہ تختی دم ما ویل رازا کلک سترگی و سرو
یو آج سترگو سرو ولر ترا تختی دلے او کلچا سرو واداب لاری
په وادو پسې مه ګرځه. که په موبایلو وادو پسې وګرځو نو سپینګیری به شو، ځکه هره ورځ د دروغو وادي وي، لکه چې تم د ما په مرض اختی.
او نو اوس خو دغه مرض هم شوی دی او ټول ډرامایي ځوانانې نیولي دي. خو پام کوه چې پولیس در باندې رانه شي.
بېغمه اوسه، عاشقان له زمریانو څخه هم نه ویریږي، دا خو یې لا پولیسان دي. دا د فری فایر تمرینونه لکه چې د مسخرو لپاره کوو.
څو ورځې خو نه ښکاری دي، لکه چې کوم بل ځای دې طرز غلولی و.
څوک وروره، ټول عمر مو د نجونو د ښوونځیو په دروازو کې تیر شو، خو یوې ظالمې هم نه راته وخندل او نه یې هم د مینې کومه اشاره راکړه. ریښتیا هم دا څو ورځې د یوې بلې لیسې تر مخې درېدم.
څنګه وه نتیجه یې ورکړه که نه؟
ښه وه، خو د جلۍ ورونو او خپلوانو مزاحمت وکړه.
یعنې وی وهلې؟
وې نه وهله، د منډو پر وخت مې پښه وښویده ولوېدم. له لوېدو سره مې پښه ماته شوه او څو ورځې په روغتون کې بستر وم.
چې دا خبرې نه وي پکې کله خوند کوي. که اوس دا خپلې ډډې در ښکاره کړم نو حیران به پاتې شي.
ولې؟
ځکه چې د ډېرو وهلو تکې تورې اوښتې دي.
هله تښته چې پولیسان راغلل.
وی 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 وی
دیخوا ګوره، تا ته وایم لږ خو راته را وګوره.
چا ته وایې؟
تا ته وایم. ولې زړه نه لري چې دومره په کبر روانی؟
ځه مخ دې ورک کړه لو دا انسانه احمقه بې تربیې.
هر څومره کنځل چې کوي ویې کړه، خو یو ځل دې هغه د موبایل نمبر راکړه.
بې شرمه انسانه، لږ وشرمېږه.
په شرم پسې مه ګرځه، یوازې دې د ټېلیفون نمره راکړه.
له چا نه له موبایل نمره غواړې؟
ساجده ته؟
هو زه. تا د ما د خوښه نیولې ده؟
وروره همدا د احمق بچی راپسې وي، هره ورځ مې ځوروي.
ډېرو بخه ساجده، ما نه پېژنده چې دا به ستا خور وي.
اوس به یې درې وپېژنم، ته ودرېږه.
سلمان خان ته جوړ کړی ویل بی چې زه به ډیګار دیم.
اوس دغه کیسه هم واورئ.
پخپل ملامت وم چې د دکاندار خبره مې ومنله او تنگ پتلون مې واخیست، کنه هغه خو
خپل سودا خرڅوله چې دومره شپتون یې ونه کړی کله څوک اخلي. سهار چې دفتر ته تلم نو میرمنې مې په څه خواریو راواغوست. داسې یغو نیغوم پکې چې تا به ویل چوکاټ کړی یم. په دفتر کې ډېرو راپورې وخندل او ډېرو افسوس وکړ. یوازې د رخصانې چې نوې په لسم بست کې مقرره شوې خوښ شو او ویل یې چې اوس همدغه ډول تنګ پتلونونه مود دي. هغې زیاته کړه چې دغه نور مامورین د پخوانۍ زمانې خلک دي، ټول عمر یې هماغه لیلامي جوالونه اغوستي دي، په موټ څه پوهېږي. خو د تاجیاتو مدیر یوازینی سړی و چې نه یې خوښ کړ او نه یې هم رد، بلکې یوه مشوره یې راکړه چې په منډۍ کې یو بل لیلامي پتلون هم واخلم چې هغه د چا خبره بدل پوخ شي. د مدیر خبره مې ډېره خوښه شوه او ماسپښین مې د شعبې له امیره اجازه واخیسته او د منډۍ په لور وخوځېدم. منډۍ ته چې ورسېدم نو دومره ګڼه ګوڼه وه چې تا به ویل د سړیو بهر دی، چې پښې یې خوځېدې او سرونه یې داسې ښکارېدل لکه هېڅ حرکت چې نه کوي. ما هم ځان پکې ورواچاوه. تر ډېره ځایه خو خلکو بوتلم. یو قدم وروسته دوه درې کراچۍ مخې ته راتلې او په ټوپ به مې ځان ترې چاپ کړ، خو آخر له ټوپ هم ولوېدم، درېدلی هم نه شوم، ځکه د خلکو داسې ټیله به راغله چې شل متره به یې همداسې په منډه مخته بوتلم. هېڅ پوه شوی نه وم چې د پتلانه دواړه پیچې مې څه وخت له زنګانه تر نیمې پونډۍ پورې چیرې شوې وې، ځکه کله چې د لیلامیو په سرای کې د یو پتلون په کتلو بوخت وم، دوکاندار په مسخره کوونکې خندا راته وویل چې مغازهي پتلونونه د همدغې یوې ورځې لپاره وي، هسې د پیسې ارامې وې چې پې ورکړي دي دي. ما چې د پتلانه چیرې پیچې ولیدې ډېر خپه شوم. ښه وه چې په دا اوړي کې مې برزو ترې لاندې اغوستی و، که نه څومره به شرمېدلی وم. د دوکاندار خبره مې په زړه ډېره ښه ولګېده او ورته ومې ویل چې رښتیا وایې، د موږ د تادیاتو د مدیر یو لیلامي پتلون دی چې دغه لس کاله منډۍ ته پکې ځي او راځي، خو بلام ونه واهه. خو د ما دغه مغازهي په لومړي ځل راتلو دانګې وانګې شو. لنډه دا چې یو لیلامي پتلون مې خوښ او واخیست. همدلته په دوکان کې مې هغه مغازهي وویست او دغه لیلامي مې واغوست، ځکه هغه په دغه شکېدلي حال د اغوستلو نه وه. له دې لیلامه یې له سرایه راووتم او بیا د سړیو په سیند ورګاډ شوم چې غټ یا وړې کراچۍ به یو په بل پسې تېرېدلې او راتېرېدلې. له همدغو کراچۍ نه د کومې یوې تېره اوسپنه زما د لیلامي پتلون پایڅې ته ونښته او ما چې غوښتل پتلون ترې راخلاص کړم، د پتلانه یوه پایڅه له ورانه تر پایڅې پورې دوه تړانګې شوه، له هم چې د برزو پایڅه هم تر زنګانه ورسره چیرې شوه. د ما لا دغه غم نه و سوړ شوی چې د کورتۍ یو استر مې د کومې بلې کراچۍ په اوسپنه کې بند شو، او تر څو چې خورېدم د کورتۍ نیمه برخه مې کراچۍ ورسره وړې وه. ما غوښتل کراچوان ګیر او داسې اجازه ورکړم چې بیاوي داسې ونه کړي، خو د خلکو یوه زوروره ټیله راغله او داسې ورسره واخیستم لکه سیلاو چې نیزوړی ورسره واخلي او چیرته لرې یې وغورځوي. د ما هم چې پښې په مځکه لګېدې نو بیا د منډۍ په وروستۍ برخه کې وم.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي و برای افغانپور نقیب الله لاروی، حسین حکمت، مسکا احساس او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 1 اویا، کندهار 2 ویشت، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 4.
وصال طبیب راشد هجران په دور شپو کې، د وصال طبیب راشد هجران په دور شپو کې، د جهان دی حسرتونه، د جهان دی حسرتونه، د دردمن دیتا ماچی بار
شام دے یاد ہو ماں بڑو بڑو سلگو کی صبح شام دے یاد ہو ماں بڑو بڑو سلگو کی دے جہاں دے حسرتوں نا دے جہاں